قطر متحده ایالاتونو ته استوا رد کړه و غید ورختای نشو بلله. او د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروفای مسکو په عراق کې د داعش پر ضد جګړې کې د بغداد له مفقې سره سمه مرسته کوي.
د قاسم سولمان نمنه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم د مهمو خبرونو سرلیکونه یې واورول. که غواړئ دا خبرونه په بشپړه توګه بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور. لکه څنګه چې په لنډو خبرونو کې مو واورېدل، افغان ولسمشر اشرف غني همدا شیبه د ځمکې لومړني ملي کنفرانس ته وینا کوي.
نو اووري ده چې پیشنهاد میکنیم جا پیکار سه به همکارایتان اول باید مرحله امتیانی تطبیقی رو ببینیم که در تطبیق واقعا این اهداف والایی را که ما داریم عملی است، امکان پذیر است یا نی. چون شرایط خاص مملکت ما اگر در نظر گرفته نشه، باز اهداف قانون و عمل در فاصله میاد. مسئله دیگه حل منازعات است. هر قانون مخصوصا یک قانون با اهمیت از این مرحله، حل منازعات باید به صورت دقیق در نظر داشته باشه. چون اگر حل منازعات مورد توجه واضح ما قرار نگیره، باز مشکلات می جناب وزیر صدر عدلیه کو تمرکز کردن سر از این. و مسئله آخر می هیچ قانون بدون استعمال مشروع قوا عملی نمیشه. بنابراین از جناب علیم صاحب درخواست ماییست که قوه اجرایه را اجازه استعمال قوه در مراحل خاص بده. وقتی که غصب زمین مطرح باشه، وقتی که باجگیری مطرح باشه، وقتی که پاگذاشتن منافع عامه مطرح باشه، استعمال مشروع قوه بعد از مراحل قانونی حق اساسی دولت است.
د افغان ولسمشر اشرف غنی دی وینا یو برخه مو واورېده چې همدا شپه په ژوندۍ بڼه د افغان ملي راډیو تلویزیون لوري خبريږي. افغان ولسمشر اشرف غنی د ځمکې لومړني ملي کنفرانس ته وینا کوي. لکه څنګه چې مو واورېدل، د افغانستان کې د ځمکو د غصب مسلې ته هم اشاره وکړه. دا هغه موضوع ده چې په افغانستان کې د نورو د فساد، کوکنارو او امنیتی ناامنی او وروسته ډیره عامه ده. په افغانستان کې په میلیونونو جریب ځمکې غصب شوي دي. افغانستان هر کال د 3 میلیارد ډالرو په ارزښت کرنیز محصولات له بهر واردوي. د افغانستان د کرنې وزارت وایي د خپل ستراتیژۍ له مخې هیله لري چې په اوو کلونو کې افغانستان د کرنیزو تولیداتو له درکه په خپلو پښو ودرېږي. نن په نړۍ کې د خزینه بزګرانو نړیواله ورځ هم لمانځل کیږي. وړاندې د افغانستان د مشرانو جرګې له مشر سره مو د حقیقت څخه په اونیس کې په اونیس پروګرام کې خبرې کړې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس وایي چې له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرې باید له یوه قوي دریزه مخته یوړل شي، نه له یوه کمزوري دریزه. خو مخکې له دې چې د حقیقت څه دی اونیس پروګرام واورئ، د ازادۍ راډیو بل اونیس پروګرام د انصاف په لټه کې خبرېدو ته چمتو دی چې حمیده هارون عثمان جوړ کړی دی.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه بل وی هغه پسې ورشه همدې کې روان ورځ تیر شي او ناهیلی بیرته خپل کور ته راځم.
دوم راز اوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک په دفتر مخ کې بریدي، نمې څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په دې راکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې د دې ونې خبرونه مو د کابل د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکو ته ځانګړې کړې ده. قاری محمد یوسف وایي چې نه کسیزه کورنۍ د سترګل ناهینه معلول دي. دی وایي چې له کډوالۍ راستون شوی دی خو د اوسېدو لپاره ځای نه لري.
محترم جرا صاحب السلام علیکم. زما نوم قاری محمد یوسف هاشمی ده. د قرباغ د اوسیدونکی یم او په پاکستان کې زه ما 23 کاله ژوند کړی مهاجر وم او هلته نه چې کوم دی برق او اوبو قط کومونږ باندې او زه ته راغلم افغانستان ته دا کوم یونیسیار فارم چې ما سره دی درا کړی دی په دې باندې غور نه ده شو هاته وزارت ته راغلی یم زما آواز اورېدل شوی نه دی پریښی نه یمه که پریښی یم خو ما ته یو مکتوب یې راکړی و په ریاست مهاجرینو هلته چې ورغلم زه په خپله معلوله یم او کراتم ګوره دومره محتاج یم چې حد نه زیات نو هلته چې ورغلم بس دا خبره کوي چې تو د اسنادونه د پرېږده او 5000 روپۍ داخل کړه لکه زه 5000 روپۍ د کوم ځای نه کوم چې زه داخله کوم او خپله معلول یم تفلان مې ټول 9 کسان یې معلول دي نو زما حقوق پورې هیڅ توجه نه ده شوی او زه داسې یو کور کې کرا ناست یم په قرباغ کې چې کنن وي کساواګي غورځېږي خدا چې وګورځي ټول مونږه تباه کیږو نو دا خدا حال لار هم نشته چې مونږه بل چیرته لاړ شو واس هم نشته اوس که مونږ سره تاسو مرسته کولی شي ښه ده که نه شي کولی نو دا د مونږ فارم چې کوم دی په دې باندې تاسو لیکلو کې چې دا د افغانستان نه دی چې مونږ خپل غور یا خپل یو چاره وکړو چې نثار ته بیرته ورشم چې زمونږ افغانستان حکومت مونږ سره داسې کار کوي او مونږ څنګه وکړو خبره دا ده چې زمونږ حقوق دې باید راکړ شي چې زه مشکلات لرم ځای نه لرم که ځای لرم خو تاسو راشئ د نږدې نه د قرباغ ولسوالۍ نه تر وکیل ملک پورې پوښتنه وکړي چې آیا دا لري که نه که زه ولرم نو بیا تاسو حق د جرم باید ما جرمانه کړي بغیر د خدای لینه نور واسم نشته نو ستاسو نه هیله کوم چې دا زمونږ غور تاسو وکړي
ګورئ موږ تاسو سره دوه ډوله مرسته کولی شو که تاسې جایداد په واک کې لرئ د جوړولو توان یې نه لرئ موږ تاسو ته مکتوب درکوو د یو این ایس سی آر له لارې هغوی انشاءالله درې خونې او یو دهلیز جوړوي که تاسو جایداد یا کور په واک کې نه لرئ کیدای شي چې د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت په یو ښارګوټي کې چې په نظر کې لري یوه نمره ځمکه درکړو خو د دغه وزارت د کابل ټولې ځمکې توضیح شوي خو ټاکل شوي د افغانستان دولت یو بل ځای زموږ د وزارت په واک کې ورکړي او موږ وکولی شو تاسو ته یوه نمره ځمکه درکړو که تاسې جایداد په واک کې لرئ ځمکه مو خپله ده د جوړولو لپاره یې تاسو کولی شئ د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت د حقوقي ملاتړ ریاست ته راشئ په هغې صورت کې که تاسې له یوې ستونزې سره مخ شوئ ورته رسیدګي ونه شوه زه هلته یم تاسو کولی شئ یو ځل ما له نږدې وګورئ حتماً هغه څه چې د کډوالو د چارو د وزارت په امکاناتو کې وي بېله شکه چې د راستنیو شویو کډوالو او کورنیو بې ځایه شویو په واک کې به ورکړی شي.
جرات صاحب دوی غواړي څه ووایي که تاسو یې واورئ.
ما اگر جای می داشتم برادر عزیز در طول 28 سال ما در پاکستان بودم
ما که زای در لوده نو پا تویشتو کلونو که با زوله پا پاکستان کیوم ما با پهیوات که خپل کور جوړ کرده وی وگه با ناستوم خدا با می جوړ و لده عمله چه زای نلرم محتاج و احتیاجیم اولادونمی معلول دی خپل معلولیم زای نلرم در زای مشکلات دی ما چه زای در لود نو زپداسی زای که که ناستم تاسو یو زل رو راشه وی گو که ما دروغ ویل کولی شئ چې په ما حکم صادر کړئ زه ستونزه لرم خوشې نه یم راغلی زما دغه ستونزه حل کړئ زه وثیقه لرم چې خلکو دا ستونزه تایید کړي سرې میاشتې هم غور ونه کړ دا د دروغو خبره نه ده تاسو له کلیوالو پوښتنه وکړئ
گپ این است که ما بر تو دروغ بگم میر از قریه پرسان که اگر داشتم به شمور ولسوال قرباغ
بود کار میکنم
تاسی خپل دا کدواله کارت سر یو زی وزارت تراشی دا حقوقی ملاتل ریاست تا او یا هم دا اسکان و ریاست تا تاسو تا با لازم مشوری درکری او هاگ امکانات چی دا وزارت پا واکی دی تاسو پوهیگی چی دا کدوالو دا چارو وزارت نوی مشر یو زرسوان ده شخص ده لادی پرتا چی یو وزیر دی د هغې ترڅنګ یو ښه مشر هم دی نو له دې امله چې تاسو معلول یې نو ستاسو ستونزې ته به خامخا ښه رسیدګي وشي تاسو که فرصت ولرئ د شنبې یا راتلونکې یک شنبې په ورځ چې وزیر له سفر نه راشي د کډوالو چارو وزارت ته راشئ حتما ستاسو ستونزه حلیږي.
جرات صاحب د دوی خبره هم یو ځل واورئ.
مونږ خو ما مخکې درته عرض وکړه چې وزارت مهاجرین ریاست مهاجرین تا خزینه ته مونږ په څو څو کارتونه قرض مې کړی تقریبا ما کم لګولی 1000 روپۍ په دې کرایه باندې لګولی راغلی یم تلی یم نو داسې مشکلاتونه دي زه معلوله یم نور واسه مې نشته چې د وګرځېږم یا هغه وکړم خو دغه چې ما مخکې درته عرض وکړ بیا تکرار درته وایم چې دا کور خراب دی دا غورځېږي تاسو د نږدې نه خپله خیر ده زما په هغه باندې باور مو کړئ تاسو نږدې نه وګورئ پوښتنه وکړي چې ایا دا حقیقت لري که دروغ دی
ما گفتم که نمیشه کنال ما قضاوت از پشت تلفون
ما ول نکیگی چی دا تلفون لاشانه ستاسو پا علا قضاوت وکلم زه هر دول قانونی همکاری دا یو کاری پا حیث کوم دا چی پا تیره که سستون زیبی زایی ستون زیبا بی خوز دا نوی وزیر پراتلو سر طولی بیروکراسی او ستون زی لرش شوی او ستای ستون زبا حل شی پا حق شر چی قانونی موارد اولان دکلی لکه دا مهاجرین و اسناد دا سرپانه نا لرل او دا تابعت تسکیره
قلعه قاضی کلی که ما وزد جانم دم را خراب ده دم را که تاس وگره نه شیشه لری و نه دروازه لری دست مشکلاتو ندی برو
جرات سیب دوی نور چا هم ویلو تا لری
زمون وقتا نده ازخو که ما تا که دم را زمکم دلو ده خود تاسو راشی وگره خود ما داد ارزه ده چه ما تا یو جای را که یو سرپانه را که چه دخپل جان تیر کمه او دا چه خونش که ده چه زب پرده کرونو که گرزم را گرزم
انشاءالله با مشکل شما رسیدگی صورت
میگیره نو تاسی دیوی نمری زمه که مستحق گرنید که دیشی لدی زیاده که مجمنه لتاسو سره نشم کوله
ازی بیشتر نمیتانم بر شما
چیز بعده بتا محترم جراسی بستاسو ندیره میره بانی کاش که تاسو گونه پده زمون حکومت که پده دولت که داسی کسوی زلسوازه چه رحم ولری دلته خو پختنه نشته هر سوک چهار چاو که استاسو ندیره دیره مننه شکریه السلام علیکم
تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره یوازې د شنبه او یکشنبه په ورځو شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029829020.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودې او جدي خبرې.
د حقیقت سره پروگرام درن اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ زه سفی الله ستانک زم په دغه پروگرام کې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس الحاج فضل هادی مسلمی عرض موږ میلمه ده ډیره مننه چې موږ ته وخت راکړې
شکر ستانک زم
کوردا د افغانستان مشرانو جرګې بل خصوص تاسو د دغه جرګې د پراس کې د افغان حکومت اعظم ویرادت څنګه ګورید مخالفینو په لمنځه وړلو کې
ملاحظه خو هر وخت ولونه شو وشو دا یو بیل سوال ده خو اعظم زما په نظر باندې د پښته خپوره شته دا چې توانایي کمزوري ده او موږ سره چې هغه څوک چې موږ سره ژمنې کړي دي چې موږ به د دښمن په وړاندې تاسو سره یو یا به مشوره درکړو یا به فزیکي عمل کوو ستاسو په غوښتنه نو هغوی پورې څاړه لري زموږ د اعظم د پیاوړي کولو او قوي کولو چې هغه ناټو او امریکا ده خلاصه ووایم چې مشکلات به وي ستونزې به وي خو د سربازانو او د مسلح خو او اعظم د سټایل ورلد
په شمال کې نام نه پدې ورسته کې لکه زیات شوي تاسو څه فکر کوئ روسیې ویلي چې کچېری افغانانو سره موافق وي د همدغه مخالفینو په لمنځه وړلو کې به دوی هوایي عملیات کوي یعنی د روسیې هوایي پوز برازي او دلته به عملیات کوي تاسو له دې خبرې سره څومره موافق او یا مخالف یاست
د روسیې همدردي د سټایل ده ترې په خاطر چې د افغانانو سره همکاري کوي دانو د افغانستان حکومت پورې لري چې دوی د روسي پیشنهاد ته دوی پیشنهاد کړی روسي پیشنهاد کړی د پیشنهاد ته په کوم نظر ګوري او تصمیم به د افغانستان پارلمان نیسي نو بیا چې کله پارلمان ته راغله زموږ رایه یو ده بیا په هغه وخت به وګورو چې څه کېږي خو دفتن زه د پارلمان په نمایندګۍ نه د خپل مجلس د ریاست رئیس په نمایندګۍ نه ځکه زه هغه وخت کې د مجلس تصویب باید اعلان کړم خو د خپل ځان په نمایندګۍ دا وایم چې دوه قطبه په افغانستان کې ځای کول لا د افغانستان د خلکو د وژلو لپاره یو زمینه برابرېږي خو هغه هم زه د نقیص ځکه هغه امریکا او ناټو د روسیې سره مخالفت کوي زه خپل شخصا په دغې حالت کې د روسیې د هوایي یا د زمینی عملیاتو لپاره چې په شمال کې وکړي یا په افغانستان کې وکړي دغه نه دا طرفدار نه او په ګوښه د افغانستان کې چې دوی تشویقي او دغه مخالفت کوي به شنه
په داسې حال کې چې جګړې هم روانې دي د سولې پروسه هم تقریبا لږ وخت رئیس ځندېدلې دا کسان چې لمړی دور خبرې ډېرې کامیابې وبلل شوې بیا خبرې وځندېدلې ستاسو په نظر کې دا خبرې بهتره را برسېره شي څومره به ګټه وکړي او د سولې پروسه ستاسو په نظر په دغه حالت کې باید څنګه وي
سوله یو خداوندی او خدای حکم ده او هر مسلمان باید په دې عقیده ولري چې صلح لار غوړه کړي. من په خوام د افغانستان حکومت نه غوښتنم دا و چې صلح لار د یو قوت نه غوړه کړي، خپل مخالف پر دغه حده مجبور کړي چې هغوی د صلح غږ تاته وکړي او تاسو ورته لبیک ووایي. دا زموږ د کلي صاحب وخت دا خبره اوس هم دخل او تاسو که صلح غږ کوئ او هغوی تشویقیږي په دې باندې نورم خپل جبر او ظلم ته او نارواو ته دوام ورکړي دا غولول دي ځان. نو زموږ دریځ هماغه ده چې صلح کیږي د یو قوت له مخې نه وشي او د یو مجبوریت له مخې نه وشي چې مخالفین مجبور شي. په دې رابطه موږ د صلح حمایت کوو. اوس خو د افغانستان حکومت یو دریځ داسې غوره کړی چې موږ د پاکستان سره وایي اول خپل دریځ معلوم کړو بیا سوله وکړو. دا هم ښه خبره ده، موږ د دې حمایت کړی پخوا او هغه دریځ چې دوی د شاشۍ د پیښې نه وروسته غوره په کلکه حمایت کوو. وبګورو چې پاکستان د دوی یا افغانستان حکومت څومره پیشرفت په دې رابطه کړی. خو زما بیا هم دریځ دا ده چې صلح تش په نامه صلح او د جنګ په جریان کې صلح او د دې د خلکو د وژلو په د پاره صلح دا مناسبه نه بولم. تر هغه حده زه د صلح خبرو ته یقیني یم او ورسره موافقم چې قابل لوری مجبور شي ووایي چې د صلح کوم. بیا نو د افغانستان حکومت مکلف ته شرعانه چې د صلح غږ وکړي او ووایي چې سید راځي چې تاسو شرایط څه دي په کوم شکل راسره کېنئ چې سوله وکړي.
د دې لپاره چې شاوخوا 400,000 افغان پوځیان وتوانېږي د یو لسګونه زره یا که وویل شو 80,000 او 70,000 مخالفینو په وړاندې په ډېره غټه پیمانه بریا ترلاسه کړي، افغانان باید څوک ستاسو توصیه څه ده ورته؟
زموږ افغان ځواکونه د ستایلو دي، دا یو حقیقت. هر ورځ میړانه کوي، قرباني ورکوي او د قربانۍ تر څنګ دوی هم اولاد لري، هم ورور لري، هم خور لري. هر ورځ لسګونو شهدا زموږ مختلفو مناطقو د افغانستان ته د دغه مصالح قوو نه ځي. دا باید وستایو، دغه شهدا زموږ افتخارات دي او زموږ د قدر وړ دي. دا که مخالفین لزره دي که 15 دي که 60 دي، دا خو افغانی تعداد ده، شاید دین هم کمی. مونږ باید د سیمې پر اړه فکر وکړو چې دلته مونږ یوازې د مخالف سره مصالح جنگ کې ښکیل نه یو. د سیمې د استخباراتو او د منطقې بالخصوص د همسایګانو د استخباراتو په جنگ کې ښکیل یو، د دوی سره مو جنگ ده. که د چین جنگ مثال راواخلو، داسې جنګونه که شروع شي خو ښه خبره ده چې ساحه معلومه وي، منطقه معلومه وي او سړی جنگ کوي. یره د هغسې جنگ نه ده چې ستا په قواره او زما په لباس راځي او دلته د شاشهید غوندې پیښې یا د پکتیکا د والیبال د میدان غوندې پیښې مخې ته راوړي یا د ننګرهار پیښې مخې ته راوړي یا د مزار پیښې مخې ته راوړي یا د مختلفو ولایاتو کې دا شوي دي، په مسجدونو او هدیرو کې جنازو کې پیښې مخې ته راوړي. دا دغه د تشویش وړ دي او د مخالفت وړ دي. زمونږ بس دا نه ده چې زمونږ قوتونه د دغه 10,000 نفر په وړاندې پیداغه نه لري، د مقاومت حوصله نه لري. اصلي خبره دا ده چې زمونږ قوتونه د دې تر څنګ چې مسلح قوتونه مو پیاوړي دي، ژمن دي د افغانستان دفاع لپاره. دوی د یو قانون لپاره هم پابند دي، عدالت باید پلی، د دوی لخوا ظلم باید ونه شي. هر څوک چې ونیول شي هغه باید سرنوالی او محکمې ته معرفي شي او دوی په وړاندې باید محکمه تصمیم ونیسي. زمون مخالف محکمه هم د خپل معاشي په واک ده، تصمیم هم د خپل سرنوال هم د خپل معاشي او د ګوتې په واک ده. هر هغه ناروا عمل چې کوي هغه کوي، نو هلته ترس او حرس مدا کېږي، مخې ته راځي او د ولسونو په منځ کې هېره مخې ته راځي. نو زمونږ پیام ولسونو ته دا ده چې د خپل ځان د خلاصون په خاطر باندې، د خپل ملت د خلاصون په خاطر باندې هم مخالفینو ته ځای مه ورکوئ، هم د خپل مصالح او قوه په څنګ کې ودرېږي، د خپلو اولادونو نه دفاع وکړي، د خپلو بچو نه دفاع وکړي.
په حکومت کې د یوې مخالفې ډلې یا مخالف لاس د شتون خبرې هم کېږي. محترم ستاسیاف هم ځینې څرګندونې په دې اړه کړي دي، ځینو نورو مشرانو هم خپلې ملاحظې درلودې په دغې برخه کې. ستاسو په نظر حکومت ولې د دغې ډلې د پیژندلو لپاره چې اکثرا د مخالفتونو لپاره زمینی برابروي ولې څه کار نه کوي؟
حکومت باید څه کوي نه کوي، د هغوی مسؤلیت ده. موږ وایو چې دلته څه خلک موجود دي چې هغوی مخالفین تشویقوي، د مخالفینو لپاره تبلیغ کوي، مخالفینو لپاره زمینی برابروي په مختلفو ښارونو او بالخصوص په کابل کې. او د دې نه هیره لرو، خدای نه خواسته دا مو مخکې پیشبینی کړی وای چې دغسې یو حالت مخې ته را نشي شي. په ځای دې چې دلته یو مقاومت شروع شي، هر کور کړي نه ستا په خلاف مقاومت شروع شي، هغه داسې کندوز کې ثابته شو چې همداسې یو حالت غوره شو. موږ حکومت نه غوښتنم دا ده چې هغه خلک چې د ملا عمر جنازې کولې، د ملا عمر پاتحې اخیستې، د طالب یا د مخالفینو په ځای دې چې د شاه شهید خلکو سره خواخوږي وکړي، د طالب او د مخالف سره خواخوږي کوي، په ځای دې چې هغه څوک چې په انتحار او انفجار کې په مساجد او نورو عامه ځایونو کې قرباني ورکړې ده هغوی سره خواخوږي وکړي، د مخالفینو سره خواخوږي کوي، دوی دنیا وپوښتي، دوی وپلټي او دوی تعقیب لاندې ونیسي. دوی څه کوي په کابل کې؟ د څه دپاره راغلي دي چې دغه پنځو ستون چې اوس نوی رواج شوی په مطبوعاتو کې دا معلوم شي. زموږ غوښتنه پخوا هم د حکومت ته ده، اوس هم ده، دا نو د حکومت مسؤلیت او مکلفیت ده. استاد سلام ورته ویلي دي که تاسو معلومات نه لرئ راشئ، معلومات هم درسره شریکوم. د بېلګې په توګه زه غواړم یو مثال درته ووایم. کله چې استاد سیف د مسعود کلیزه کې بیان درلود، نو هلته یې ویلي چې که ملا عمر موږ وژلی نه ده نو مقصر یو د شریعت د نگان، په یو امیر یا یو رهبر چې موجود دی کدوم رهبر وجود ناخسته، د شریعت له ادرس نه خبرې کړې، دین د ادرس نه خبرې کړې، د حدیث او د قران د ادرس نه خبره کړې. مقابل کې طالبانو خوانه وزیر او جوست د سوري پروسه سره ملګری شوی یا د سوري شورا غړی هم دی نه ده، خو پار پروسه چې تر هغه 2000 ماش لري دلته له 12 نفر محافظین هم لري د خلمه دین پونو مطبوعات سره خبرې وکړې چې که ملا عمر دوی نه وژلی خو ان شاء الله طالبان به دوی وژ او دلته 2000 ماشه مخلي. دا یو بیلګه ده. نو او مونږ نه دی ویلي، مطبوعاتو سره خبرې کړې دي، مطبوعاتو دا خبره راښکړه کړې. نو بس دا ده چې مونږ نه وایو چې قلم دین شاید د مخالفینو سره لاس لري، دی شاید آگاهي هم دغونه وي. زه نه غواړم چې نور دغه پر حریم باندې تعرض وکړو. په هر صورت یو پلټنه خو باید وشي، یو تحقیق باید وشي چې رور په کومه درس ملا عمر یا د طالبانو ګروه هغه ګروه ده چې زما پیونه دوه درې سوه نفر یې په شهید کړه، شهید کړه، او هر کال او هره ورځ زه د دوی نه رنج وړم په مختلفو ولایاتو کې، بلخصوص هم د کابل پیښې په دې کې مونږ راوژنې. نو ته په کوم شکل د سره خواخوږي لرې؟
وروستۍ پوښتنه، ستاسو ځینې کېدای شي فکري مخالفین ورته وایي په ټولنیزو شبکو کې ستاسو په اړه ځینې دعاګانې کوي، ځینې تورونه پورې کوي، مثلا دوی په مثالونه راوړي دي چې ستاسو په زور باندې یا ستاسو په واسطه باندې ځینې کسان په ګمرک کې ګمارل شوي دي، ځینې کسان مثلا په ترازوګانو دغو کې دوی لاس لري، د تناش ترازو کې، او ستاسو په اړه تور پورې کړی چې مثلا د ځینو ځمکو په نیولو کې ستاسو لاس لري، دغو سپیناوی څنګه کوي تاسو؟
دا خو د خلکو تبلیغ ده. زه اول خود را دوم د دې تڅنګ دا وایم چې هغه څوک چې زما د کورنۍ او زما د خاندان پر تعلق لري، دا چې نشته په حکومت کې یا په دغه ګمرکات او دې شیانو کې دا بیل سوال نه، خو کوي پروايي نه لرم، حمایت هم کوم. د یو افغان په صفت دا دوی حق ده او باید او کوشش باید نه ایستو کوم چې مقرر شي. ځکه زه په دې عقیده یم چې مونږ باید عدالت نظر کې ونیسو. که زما د کورنۍ یو کس یو فرد هغه تعلیم ولري او هغه خواري کړي او یو ځای ته د افغانستان د قوانینو او د مقررې له مخې نه مامور مقرریږي او دای معنی ګرځي چې زه مسلمان د مسلمان یار راغلی یا خپل یا دوست یا تر یا ورور یم، هم ظلم ده او هم ناروا ده، او د دې ممانعت لپاره به زه سپر شم دا کار به ونه شم او څوک رانه ونه شي، ځکه دا باید ونه شي. او زه د دې طرفدار نه یم چې زه د چا په سر باندې زما کورنۍ سړی د چا په سر ظلم وکړي او هغه ناروا ماموریت واخیستل کېږي، د رقابت له مخې ناراضي او هغه اصول پلي کېږي. نو د دې طرفدار نه یم چې زه د دې معنی شم او د هغه ځوان دروش بخری ونیسم چې هغه زما د کورنۍ په تعلق لري څه چیزه د مشرانو جرګې رئیس یم او د مدد مسلم یاد غره دا درست عمل نه، د دې مخالفه خو په ګمرک کې څوک نه لره د مامور په صفت، یو څوک زموږ د کورنۍ نه د مفرزې د پولیسو قومندانو هغه د درې څلور میاشتې کېږي چې لرې شوی ده، لرې نه بلکې راغلی. موږ همدغسې کیسې چې وي موږ راوښتی د مرکز ته، اوس مرکز کې خپله مو راوښتی. د غصب په رابطه یا د نورو مشکلاتو په رابطه قطعا هېڅ شی وجود نه لري او نه داسې څه شته، بس افغانستان ده او په افغانستان کې د روش وکړه د یو ځوان په صفت باندې. اصلي مشکل زما دا ده چې زه د یو ځوان په صفت باندې زه یو عادي مجاهد یم. کله چې زه ډی ډی آر شوم زما وظیفه او زما مشکل دغه دا و چې زه د یو عادي جرقې معاون وم او په هغه شکل باندې په ننګرهار کې ما ژوند نه و ترسره کړی، په خپل محل او ولایت کې مې ژوند ترسره کړی و چې اما خپل مربوط خلک زما سره ده. خوزما د غروش ام افغانستان ته بل سیاسي نه ته درد سر ده، ام په سیاست د ټیکون نه هر متاسفانه ده سالم لار نه ده. مونږ باید په مشترکه توګه د خپل منطقي او د خپل ملک لپاره کار وکړو. ته د ټیم ملګری یا خپل خپلوان یا هغه څوک چې د چا سره همکاري ده مقرره ده ظلمي نو ولی ډاکټر اشرف غنی او ډاکټر عبدالله د 55 فیصد نظام سره تقسیم دا عدالت چې دغه خلک تاسو مجبور کړي او مانه پیسوالو کې دا عدالت ولی دغه ځوانان نه کوي چې د رئیس جمهور او اشرف غنی نه وکړي او تاسو بیګا د دوی والیان ولیدل چې مقرر شو اکثریت د یو والي نه غیر چې یوه ملي څېره وه څه د نورو اکثریت په ولسي ډله کې وکیلانو خو کم یوې د کم ګروپ او کم سړي پورې تعلق نه درلود تاسو خپله قضاوت
بلې د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس الحاج فضل هادي مسلم یار کورودان چې د حقیقت څه دی په دغه پروګرام کې
شکر
موږ سره خبرې وکړې کورودان
ژوندي اوسې
تر بیا
تیرا نہ فرگ واخلا کن ما شرا کل بیا پخل رو رب دمٹو زور میں ہوم بگا سر تور کیڑوں دے دما خو کم و چلو گلالے روز خو کم پی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگ میں واقل چه انسان شمنو دا چار جبان گونجے کا خدایا چاہتا ورکو پی پی غور